پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی او استودیو ته مظفر بازاهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو ده چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، د برېښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانستې. دوستانو، په دې یو ساعت کې نور راپورونه هم اوریدلی سئ، خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. اسدالله الدین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو له زندانه 14 تنه آزاد کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی. او د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. دغه کې یو پروژه د اقینی اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې تازه بشپړ شوي وو، او دوه نورې پروژې د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بردي محمدوف د دغو پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. شاوخوا میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ هم پرانستل شو چې 225 کیلومتره اوږدوالی درلود. په دې اړه په روان خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو له زندانه 14 تنه آزاد کړي دي. دغه وزارت نن په یو بیان کې وویل دغه زندان د هلمند وشیر ولسوالۍ کې و چې تیر شپه پرې عملیات شوي دي. دوی له زندانه د یو پولیس په ګډون 14 تنه چې له طالبانو سره بندیان وو آزاد شوي دي. وزارت د نورو خوشې شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو دوی یوازې هیوادوال بللی دی. دفاع وزارت همداراز د طالبانو د یو کورولا ډوله موټر، درې موټر سایکلونو او د مخابرې د یوې دستګاه د نیولو خبره هم کوي، خو طالبانو تر اوسه د حکومت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د موټرو له نمبر پلیټ نه به د 9 شمیره لری کوي. دا پریکړه نن سهار د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح اعلان کړه، او وی ویل د شمیرې د ترافیکو ریاست کې رشوت اخیستو ته زمینه برابره کړې وه. ښاغلی صالح ویلي دا موضوع ځینو کسانو ته د شیدو په غوا بدله شوې، او ترافیکو ریاست ته هدایت ورکړی چې په دایمي ډول دا شمیره له پلیټونو حذف کړي. د ویلي ژر به دا موضوع ولسمشرۍ مقام ته وړاندیز کړي، او زیاتې کړه چې له دې راتلونکي شنبې وروسته هیڅوک باید په دې پلیټونو پسې سرګردانه نشي. په پلیټونو کې 9 شمیرې موجودیت په بازارونو کې د موټرو اصلي بیه کموله. د دغې ټولنیزې ستونزې د لرې کولو لپاره که څه هم په وار وار کمپاینونه وشول، خو کومه پایله یې ور نه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته په یو ویډیویي پیغام کې چې بیګاش په خبر کړی پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی، خو د استازو جرګې د هغه اقدام یادونې نه ده کړې چې نوموړی یې پرون د ورځې په لومړیو کې استیضاح کړ. ټرمپ دغه ویډیویي پیغام داسې مهال خبر کړی چې د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د ټرمپ د استیضاح په اړه له رایګیري وروسته چې د دې جرګې 202 غړیو د 190 په مقابل کې مثبتې رایې ورکړې، هغه سند لاسلیک کړ چې ټرمپ د پاڅون په لمسونې تورنوي. په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، لس جمهوري غوښتونکو هم د ټرمپ د استیضاح په پلوۍ رایه ورکړې. ټرمپ په دغه ویډیوي پیغام کې تاوتریخوالی په کلکه غندلی، او ویلي دي چې دا هر څه د ده د مفکورې او د دوی د غورځنګ ضد دي، او زیاتوي چې د ده هیڅ یو رښتینی ملاتړی سیاسي تاوتریخوالي ته لمن نه وهي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال 2 استیضاح کیږي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ټرمپ پلویان پکې اکثریت دي، د ټرمپ د استیضاح لپاره محکمه جوړیږي، خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري تر شلمې یا د ټرمپ د واک تر پای ته رسیدو مخکې د محکمې بهیر پیل نکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان چیرونکو د چین ووهان ښار ته رسیدلی چې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه څېړنه وکړي. دغه وایروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې له همدې ښار خپور شو. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوالې ادارې د لاسو څېړونکو د رسیدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی به شاوخوا یوه میاشت په دې ښار کې تېره کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسیوس تېره اونۍ د دغو څېړونکو د سفر پر ځنډېدو مایوسي څرګنده کړې او ویلي و چې ډېر دغه ساینس پوهان چین ته د تلو په هدف له خپلو هیوادونو وتلي، خو چینایي چارواکو یې د اجازې چارې نه دي بشپړې کړې. هغه زیاته کړې چې دغه ساینس پوهان به پر دې تمرکز کوي چې دغه ویروس د لومړي ځل لپاره په څه ډول خلکو ته انتقال شو. د چین حکومت ویلي چې ښایي دغه ویروس له واردو شوو سمندري خوړو سره د هیواد ته داخل شوی وي، خو نړیوال ساینس پوهان او اړوندې ادارې دغه تیوري ردوي. د ورلډ میټرز ویبپاڼې د وروستیو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 93 میلیونه وګړي پر دغه ویروس اخته شوي او نږدې 2 میلیونه کورونای ناروغان تر اوسه مړه شوي دي. او د امریکا حکومت د چین د شنجن د سیمې د پنبې او رومیانو پر وارداتو بندیز ولګاوه. دا د چین پر کمونست ګوند د ځپنې د هغه کمپاین د پای ته رسېدو لپاره د فشارونو یوه برخه ده چې په سیمه کې د ایغور قوم او نورو اقلیتونو په وړاندې پر مخ وړي. د امریکا د ګمرکونو او پوله ساتنې ادارې پرون چهارشنبه وویل چې امریکایي چارواکي به له خپلو صلاحیتونو د امریکا په ټولو بندرونو کې د دې سیمې د تولیداتو د ضبطولو لپاره کار واخلي. دغه ادارې وویل چې په سیمه کې په زوره کار کولو د خلکو د اړیستلو په څیړنو کې موندلې چې خلک د پور لپاره په غلامۍ نیول شوي، پر خوځښتونو یې محدودیتونه لګول شوي، بیرول کیږي، تنخواوې ترې ګرځول کیږي او د ژوند او کاروبار په برخو کې ورسره ناوړه چلند کیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، د برښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانیستې. افغان ولسمشر په اړه وایي
بهره برداری از پروژه های مانند اتصال خط آهن، فایبر نوری و برنامه های بزرگ سبب تغییرات بهتر در شرایط زندگی مردم افغانستان میگردد.
په روزګان ولایت کې به مو د جګړو له امله د بیځایه سوي کورنیو په ستونزو خبر کو.
کومو کوته کومو ورور داسې ار چادر لوزه یو فزم ور بل ورياس یو بل برانه نه پس پدې یحکی نو وتاس نه دا کښنیان ما جته تلایس ور نه زده وای وتاس مخسم نه پختای شي داسې یحکی
دا به هم وری چې د روغتیا نړیوال سازمان متخصصان چین تر رسیدلې چې دغلته د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه څېړنې پیل کړي او په دوه منیمای کې مخکښ شزي اونیس پروګرام لرو او ریډیو ته بلنه درکوم. ورزو د خبرونه د سر موضوع ده. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، د برښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانیستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو پروژو په آنلاین پرانیسته کې وویل چې دغه پروژې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي پراختیا ته وده او د دوو ګاونډیو او دوستو هیوادونو ترمنځ به دوه اړخیزي اړیکې لا پیاوړې کړي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دوغ دریو پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي ورځو بلله او ویل چې د دواړو هیوادونو د اړیکه او لسیمه او نړۍ سره د اقتصادي نشلولتیا په برخه کې مهم اقدام دی. په دې اړه نور تفصيل زما همکار له کابل راکوي چې هم د اوسره سره د ټلیفون پرکه شوه. بلې مهرباني وکړئ تاسو د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په اړه چې د دې پروژو د پرانسته پر مهال کړی دي نور اوریدونکو ته وایست.
مننه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ، نوري فایبر او برښنا د لیک پروژو پرانیسته وسوه. د دغو درېګونو سترو پروژو د پرانیستې په آنلاین ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د یادو پروژو په پرانیستې سره به یو ور بیا د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ هر اړخیزې اړیکې پیاوړې او د اقتصادي ودې لامل به شي. بابو ورود ولسمشر غنی خبرې.
بهره برداری از پروژه های مانند اتصال خط آهن، فایبر نوری و برنامه های بزرگ مانند انتقال برق با پاکستان تا و انتقال گاز به کشورهای هند و پاکستان تبدیل و شبکه فایبر آپتیک که آسیای جنوبی را از راه زمین به اروپا و باقی کشورهای جهان وصل خواهد کرد، سبب تغییرات بهتر در شرایط زندگی مردم افغانستان و بهبود وضعیت کشورهای منطقه از سوی دیگر. این برنامه ها موجب ایجاد کریدورهای انکشافی و اجتماعی می گردد.
دغه پروژو کې یو د اقینی اندخوی ترمنځ د 10 کیلومتر اوږدوالي ریل پټلۍ ده چې د کار چارې بشپړې شوې دي. تازه البته دلته د 500 کیلو واټ برېښنا ده، همدارنګه له ترکمنستان افغانستان ته لیږدول کیږي همدغه پروژه، او بل هم د نوري فایبر پروژه ده. د ریل پټلۍ په 10 میلیون ډالر بودجه جوړه شوې چې د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې لوري لګښت پرې شوی ده. همدارنګه ولسمشر غني ټینګار وکړ چې د ترکمنستان سره به تر دې وروسته د یو شمېر نورو هېوادونو په همکارۍ درې اړخیزې اړیکې پیلوي، چې په خبره یې په دې سره به افغانستان او ترکمنستان د آسیا د مرکزي او مهمو اقتصادي هېوادونو په توګه په سیمه او نړۍ کې خپل راغنده رول ولوبوي. افغان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د ځمکني ترانسپورت له لارې له نورې نړۍ سره ونښلوي او هم په هېواد کې د برېښنا روانې ستونزې راکمې کړي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بردي محمدوف په دغه آنلاین پرانیست غونډه کې وویل چې د دغو سترو پروژو پرانیسته د دواړو هېوادونو لپاره یوه تاریخي ورځ جوړوي. ولسمشر محمدوف وویل چې د دغه شان اقتصادي پروژو د عملي کېدو د دوام لپاره نړیوال شرکتونه هڅه کوي چې د مالي مسؤلیتونو په اخیستو سره له دغو دواړو هېوادونو سره د نړیوالو همکارانو په توګه پاتې شي. همدارنګه ولسمشر محمدوف په دې هم ټینګار وکړ چې له دې وروسته به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نورې پروژې هم عملي کړي چې د دواړو هېوادونو خلک به ترې په کافي اندازه ګټه واخلي. فربجان دا په داسې حال کې ده چې یوازې یو مشکل سي یادونه کولای شو، هغه افغانستان کې د برېښنا ستونزه ده. دا مهال افغانستان په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ ده. کله خو له هغه هېوادونو نه چې برېښنا په وارداتي توګه افغانستان ته ورکول کېږي، هغه قطه کېږي چې ګڼې ستونزې یې جوړې کړې دي. په نورو سرویسونو کې به په دې اړه لا جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړو.
بله ډیر زیاته مننه کوم کورمودان چې د دې مهمو پروژو د پرانستې په اړه موریدونکو ته معلومات ورکړل. د دې موضوع د لاس پړلو لپاره د اقتصادي چارو پوه وحید الله غزي خیل صاحب سره د ټلیفون پر کړشه دی. غزي خیل صاحب، خبرونې تستړې مسې تاسو نه غواړم دا وپوښتم چې تاسو به هم دا موضوع تعقیب کړئ چې ولسمشر ویلې دي چې د درې مهمې پروژې به د دواړو هېوادونو ترمنځ پر اړیکو باندې هم تاثیر ولري، یعنی ډیر بلا شي کې او اقتصادي اړیکه به پراخي سي. پر دې سربیره زه غواړم دا وپوښتم چې دغه پروژې د سوداګرۍ په برخه کې څومره اسانتیاوي راوستلای سي په افغانستان کې؟
سلام، ډیر مننه له دعوت نم. دغه پروژې خو ډیر چې د دوو هیوادونو ترمنځ او افغانستان دغه سیغه ته ضرورت لري، ځکه افغانستان ترکمنستان داسې ډېر هېواد درې 50 هېوادونه دي په دنیا کې چې دا اوبو ته لار نه لري. افغانستان او ترکمنستان هم دغه هېوادونه دي چې اوبو ته لاسرسی نه لري. ولې دغسې پروژې بیا کولی شي چې په اقتصاد کې ډېره زیات سهم ولري او ډېرې ښې؟ خو متاسفانه دلته څو شیان ډېر مهم دي. یو دا چې امنیت ډېر مهم دی. اوس خو په فاریاب کې امنیت فوق العاده زیات خراب دی ولسوالیو کې، نو که چیرته امنیت درست نه وسیږي بیا څوک سرمایه ګذاري نه کوي، تجارت د دغې لارې نه کوي. زموږ ډیر تیل د اقینې بندر د ترکمنستان ناراضي، د حیرتانو د بندر ناراضي. دا بله لویه مسله او ډیره مهمه پروژه د ټاپي ده د ترکمنستان سره، چې هغې باندې تر اوسه پورې جنجال روان دی. کاشکې دوی هغې ته ډیره ترجیح ورکړې وای د ټاپي پروژې ته، چې هغې افغانستان ته تقریبا 300 تر 400 میلیونه ډالر پورې د ترانزیت ورکولی. همدارنګه افغانستان بیا چې کوم ګاز نه شوه استعمالولی د دوی د غنه زیاتو د استعمال نه، هغه په پاکستان خرڅولی شوه. ولې متاسفانه چې په هغې باندې تر اوسه لا توافق د آسیایي بانک او د ترکمنستان لا نه دی شوی. افغانستان باید ډېره جدي توجه د ټاپي پروژې ته کړې وای، ځکه 124 کیلومتره له افغانستان نه تیریږي. هلته به امنیت ډېر ښه وي، د ځمکو قیمت ورسره لوړیږي، کار خلکو ته پیدا کیږي. د پاکستان او افغانستان، هندوستان او پاکستان، یعنې دا ټولو ته ډېره ګټه پکې رسیږي. نو بیا هم دغسې بندرونه، اقینې بندر د افغانستان لپاره لپاره مهم ځکه دی چې ډیر تجارت زمنګ د تیلو بل خصوص د غازو هغه د ترکمنستان سره دی.
بله غزخیل سپ تاسو د تیلو او د غازو د تلو راتلو یا فیصله د لیش در لیش خبره وکړه پر دې لار باندې پر دې ریل پټلۍ چې پروژه چې پرانستل سو په دې باندې کوم نور شیان صادرېدای سي کوم نور شیان تک را تک ولای سي؟
دلته خو اوس خبره دا ده چې دا پټلۍ دغه لاره چې خلاصه شوه په دې باندې خو د ترکمنستان نه موږ ډېر شیان لکه اوړه غنم لوبیا خوراکي مواد هم راوړلی شو او ډېر خو اوسه پورې خو بیا یو شی ده چې موږ لږ احساساتي یو هغه ځمکه یعنې چې سړی کري اول دا مالکۍ جوړوي بیا وروسته تخم پشین دي موږ دغه کارونه نه دي کړي موږ یو ناڅاپه دا شی افتتاح کړ په دې معنا چې د ولسوالیو امنیت مارکیټ دا شیان نه دي کړي بلکې چېرته دلته واوره وشي لارې بندې شي بیا دغه تیلو قیمتونه یا د ګازو قیمتونه ځکه لوړیږي چې د هغې خوانه بیا نه راځي دغه شیان موږ متاسفانه دا تخنیکي هغه موږ ته پام کېدلی شو فقط هغه شو ته موږ خوشحاله یو چې دا شی افتتاح شو اقتصادي ګټه پیدا وي اجتماعي ګټه پیدا وي سیاسي ګټه پیدا وي دا خو دا نه وایي چې هغه امنیت په ولسوالیو کې اندخوی کې په دې ځای کې درست دی که نه دی موږ څومره عسکر هلته لرو که دغه سي نه امني وي خو بیا خلک زړه نه سي کوي چې د دغې لارې نه تجارت وکړي ډېر خلک بیا ترجیح ازبکستان ته ورکوي حیرتانو لارې ته ورکوي نه اقینې ته اقینه په وچه کې دی ډېر ښه دی د افغانستان لپاره سرل دی چې لږ لرې دی رارسېدل به لږ ګران وي خو هغو ولایتونو ته هغه شمالي ولایتونو ته خو ډېر ښه دی ولې متاسفانه چې ما سره اوس هم د امنیت تشویش دی چې امنیت هلته چندان جوړ نه دی.
بله غزخیل صاحب دې ته په کتو چې همدغه اموال چې تاسو یادونه وکړل ده د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي دي مهم دي ارزښت لري ورته دا راته چې مخکې د اموال کوم لارو تیرېدل
مخکې خو موږ دا وړه غذایي مواد خو ډېر د پاکستان او د قزاقستان نه راتلل د حیرتانو د لارې او د پاکستان او تورخم د لارې راتلل ترکمنستان سره فقط موږ د تیلو او د ګازو دغه شیان هم راوړل خو په دغې لارې په پرانیستو سره د پټلۍ دغه شیان خو اسانه کېږي او تسهیلات ډېر زیات پیدا کېږي خو اوس خبره دا ده چې موږ هلته څومره ذخیرې لرو فرض د سوداګرو لپاره که نه هغوی چې تیل راوړي هلته د ذخایرو لپاره امکانات ورته شته که نه شته ګاز فرزن ګاز څوک نشي ډېر وخت لپاره ساتلی ځکه خطر لري د هغې لپاره امکانات هلته موږ لرو که نه یعنی ما چې مستې ویلې چې موږ احساساتي خلک یو فقط هغه شو ته خوشحاله کېږو هغه علت هم دا و چې موږ باید نور تسهیلات اول برابر کړو ذخایر ورته جوړ کړو د تیلو د ګازو د خوراکي موادو خیر هغه خوراکي مواد دومره ضرور نه دي زر نه خرابېږي خپل کیفیت بس د لاسه نه ورکوي ولې تیلو ګاز خو بیا ډېر زیات خطرناک دي ساتلی نو دا شیان ورته جوړ شي امنیت ورته ونیول شي چې دې خواته به راانتقال شي ولې متاسفانه چې په دې شیانو باندې لا تر اوسه پورې کار نه دی شوی امنیت ته توجه نه ده شوې ذخایرو ته هغسې چې لازمه وه پخوانی شکل باندې هلته دي یعنې پخوا چې څه رقم ذخایر وو هماغسې دي هغې ته باید توجه وشي ځکه چې یو تجار خپل شی راوړي هغه باید دلته یو څو ورځو دپاره خو ذخیره کړي چې دغه تصمیم ونیسي چې زه کومې خواته ویسم کابل ته نورو ولایتونو ته کوم ځای ته دغه شیان لا تر اوسه په نظر کې متاسفانه نه دي نیول شوي.
بله د اقتصادي چارو په وحید الله غزخیل صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنل.
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه اوري دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو اوس په د اقتصادي خبرونو زموږ همکار اقتصادي خبرونه وره
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ برېښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانستې. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د دغو پروژو په آنلاین پرانستنه کې وویل چې دغه پروژې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي پراختیا ته وده او د دوو ګاونډیو او دوستو هیوادونو ترمنځ به دو اړخیزې اړیکې لا ټینګې کړي. په دغو پروژو کې وه د یقینا اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د کار چارې تازه بشپړې سوې بله د 50 کیلو واټو برېښنا ده چې د ترکمنستان افغانستان ته لیږدول کیږي او بله هم د نوري فایبر پروژه ده. افغان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د ځمکني ترانسپورت له لارې له نورې نړۍ سره ونښلوي او هم په هیواد کې د برېښنا روانې ستونزې راکمې کړي. په کندهار ولایت کې د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د لوی کرنیز کمپلیکس د جوړیدو د بنسټ ډبره کې خودل سو. د کرنې او بولګولو او مالداری وزارت مرستیال حشمت الله غفری وایي چې دا کمپلیکس به په شپږو پړاوونو کې په 1100 جره بزمکه کې د عینو مینې په صنعتي پارک کې جوړیږي. نوموړی زیاتوي چې د دغه کمپلیکس له لوري به بزګرو ته ماشینري او پورونه ورکول کیږي. د کرنیزو محصولاتو پروسس به معیاري او په نړیوالو بازارونو کې به د افغاني کرنیزو محصولاتو ارزښت لوړ کړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کرنیز کمپلیکس شخصي پانګونه سوې ده چې هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې به هم دې ته ورته کمپلیکسونه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې که څه هم افغانستان د کرنیزو محصولاتو کیفیت لوړ و، خو د معیاري پروسس او بسته بندي په اړه یې شکایتونه موجود و، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر و اوی افغانۍ لس پوله، یوه یورو درې نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سټډنګ پون یو سلو څلور افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ درس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځه څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اتیا افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مواردل دوستانو ده او نور خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس یو نړیوال موضوع راخلو. د روغتیا د نړیوال سازمان متخصصان چین تر رسیدلې څو دغلته د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه څېړنې پیل کړي. له اوږدې مودې راهیسې د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه د دې څېړنو تمه کېده. نور تفصيل اجمل اندرکوي چې هم د اوس سره په سټډیو کې دی. ان سب خبرونه تر شرغلي
مننه. د چین دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد ووهان ښار ته د نړیوالو متخصصانو یوه ډله رسېدلې او تمه کیږي چې د چین په دې ښار کې به شاوخوا یوه میاشت تېره کړي. دا هماغه ښار دی چې د 2019 میلادي کال په پای کې د لومړي ځل لپاره پکې د کرونا وایروس پیښې وموندل شوې. رپورټونه وایي چې د کارپوهانو په دې ډله کې د امریکا، استرالیا، جرمني، جاپان، برتانیا، روسیې، هالند، قطر او ویتنام وګړي شامل دي. دوی به تر قرنطین لاندې شرایطو کې کار پیل کړي او له چینایي کارپوهانو سره به خپلې لومړنۍ غونډې د ویډیوي اړیکو له لارې پیل کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټډروس اډهانوم ګبریسیوس تېره اونۍ د دې سفر د تنظیم په برخه کې پر اغلی ځن خواشینی ښودلې وه. هغه د جنوري په 15 نیټه وویل سره له دې چې ځینې کارپوهان له خپلو اصلي هیوادونو روان شوي، چینایي چارواکو تر اوسه د دې ساینس پوهانو لپاره جوازونه نه دي نهایي کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هغه مهال په خپلو خبرو کې دا وویل چې چینایي چارواکو ته روښانه کړي چې دا ماموریت د روغتیا د نړیوال سازمان لپاره لومړیتوب لري. ټډروس همدارنګه وویل چې دا نړیوال ساینس پوهان به چین کې پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د لومړي ځل لپاره د وایروس ته انسان وجود ته لاره ومنده. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په وینا په ووهان کې به په دې اړه څېړنې کیږي چې د کرونا وایروس په لومړنیو پیښو کې دا وایروس احتمالي سرچینه څه وه. دا کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه ډېرې اوازې شته. ځینې له دې اوازو پر دې احتمال راڅرخي چې دا وایروس به په لومړي ځل په اسمان څکالي یا شوپرک چې ورته وایي هغې کې رامنځته شوی وي، او بیا به انسانانو ته د یو بل ژوي له لارې چې د ووهان په مارکیټ کې د درملو او یا خوړو لپاره پلورل شوی و انتقال شوی وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاولیه جیان د جنوري په 12 وویل د دواړو خواوو ترمنځ له سلام ورو وروسته چین د نړیوالو کارپوهانو دا سفر تایید کړی دی. ژاو دا یو داسې فرصت وباله چې پکې به د نړیوال کارپوهان د چینایي کارپوهانو، روغتیایي متخصصانو او ساینسپوهانو سره د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه پر ساینسي همکاریو نظریات شریک کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپلې خبری غونډه کې خبریالانو ته دا وویل چې د دې وایروس د سرچینې په اړه پلټون کې خای ځینې نور هیوادونه مخ کیل او شامل شي. هغه وویل د دې وبا وضعیت کې پر لپسې بدلون سره هم مهاله د انسانانو پوهه د دې وایروس په اړه زیاتیږي او نوري مخکینی پیخي کشفیږي. د چین حکومت دا تیوري تبلیغي چې ګوندې دا وایروس له وارد شوو سمندري خوړو پیل شوه دی، هغه څه چې نړیوالو ساينس پوهانو او ادارو په کله کړت کړي.
د رضایت مننه کوم. اجملند و چې د چین ووهان ښار ته د روغتیا د نړیوال سازمان د متخصصانو په سفر خبر ولوس به ورسو امریکا ته چیرې چې د استازو جرګې له څو ساعتونو بحث وروسته د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا لپاره رای ورکړي. پر ترامپ تور دی چې د جنوري په شپږمه یې خپل پاریدلی پلویان پر کانګرس برید ته هڅولی دي. دا کار د امریکا پر جمهوریت برید بلل سوی. د امریکا په تاریخ کې لومړی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځله استیزا سوی دی. په دې اړه اصل لودین نور تفصیل راکوي.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ترامپ د دویم ځلې استیزال لپاره مثبت رای ورکړه. د جرګې د نننه څو ساعت له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوی وو.
As my colleague has said, we must come together. But our nation cannot
په جرګه کې 202 درسو قانون جوړونکو د ترامپ سیاست د هو او 190 نورو د نه رای ورکړه. په مثبت رایو کې 222 د ډیموکراتانو او 10 نور د جمهوریت غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ پلویان پکې ډیر دي د ترامپ د استیزال لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري له شلمې یا د ترامپ د واک له پای ته رسیدو مخکې د محکمې د غونډه تر سره نکړي. دا په دې معنی چې که سنا د استیزا پریکړه تایید هم کړي، ترامپ له ټاکلې مودې مخکې له واک د لری کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې ځینو جمهوریت غوښتونکو د ترامپ د استیزا پر ضد غږونه اوچت کړل او وی ویل ترامپ پر کانګرس د هغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استازو جرګې ډیموکراتان د ډونالد ترامپ د استیزا هڅه کوي. د هغه لومړنی استیزا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واک د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه وه، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوری پال پکې اکثریت دی، هغه مهال پر ترامپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استازو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا پریکړه وکړه چې د ترامپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ترامپ لری کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استیزا دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه یعنی راتلونکې چهار شنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالد ترامپ د واک یوازې یوه اونۍ پاته ده، خو د هغه د استیزا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
زموږ خلاصه رادیو اوري. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې زرګونه هغه کورنۍ چې د خپلو سیمو څخه د جګړو له امله بې ځایه سوي زیاتې تشنه اسمان لاندې شپې ورځې تېروي. له یو شمېر دغو کډوالو سره د دوی پر ژوند ازادي راډیو د یو راپور له خپرېدو وروسته ځینو بهر میشتو افغانانو مرستې وکړې، خو دلته مرستو ته د اړو کسانو شمېر زرګونو ته رسېږي او د حکومتي او مرستندویو ادارو له مرستو پرته یې ستونزې نسي هوارېدلی. له دغو بې کوره کسانو سره د ازادي راډیو خبریال کتلی دی او دا راپور چمتو کړی.
په اورزګان ولایت کې د څو کلونو پر لپسې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسیدلې دي. پر ولسی مرګ جوبلې سربیره په دې ولایت کې په زرګونه کورنۍ د خپل سیمو پرې شدو تاړ سوي دي او ګڼ شمېر اوس د ترینکوټ ښار په شاوخوا سیمو کې تر شنه اسمان لاندې په خیمو او یا هم په نړېدلو ودانیو کې شپې او ورځې تېروي. د اورزګان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې ورستۍ جګړو تر 15,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه کړي چې ګڼې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي نه لري او د ژمي سړه هوا یې د ماشومانو او لویانو ژوند ګواښي. دا بې ځایه سوي کډوالوای په کلونو کلونو خواریو آباد کړي کورونه یې نړېدلي، باغونه یې سوځېدلي او یوازې د تن په جامو کې راوتلي دي. دلته پترینکوټ کې له 500 کورنۍ سره د ازادي راډیو د هغه راپور تر خبرېدو وروسته مرستې وسوي چې د دې د ژوند پر سختو شرایطو راڅرخېده. زرمینا چې د خپل وو ماشومان سره د دهراوت ولسوالۍ څخه جګړو د ترینکوټ ښار ته راکړه کړي او خاوند یې هم په جګړو کې وژل سوی، له هغه 500 کورنۍ څخه دی چې د ژمنې توکو مرستې ورسره وسوه. هغه ازادي راډیو ته وویل
ازادي راډیو ته موږ ډیر خوشاله یو، راکه ډیر مننه غواړم. ډیر دغه یو دا خور مسكين دی، پیاده د لاندې راغره ده کی راکه چې یو دغه سره کې کومک سره کیږي.
سید ولی چې پستورګو نابینا دي هم یو له هغه کسانو دی چې ورسره د ازادي راډیو تر راپور وروسته د بهر میشتو افغانانو لوري مرسته سوي ده.
کوم کوته کوم ورور دا سي ارچا در لوزه یو فجم ورور بل وریاځي و بل برانه نه پدې یح چې نو وتاسو نو وتاسو نه دا چنیان ما جات تاسو نه زدا وای و تاسو مخسم نه پختای شي د سیاه کې دی یخ ته ریر دور دا زادې راځو سم ډېر خوشالي ډېر مننه کوپ دې خوشاله چې راځي درې او هاده پر رسول دي در هر ځای پرې ځه پورته کړې وسه نو راځو ګان چې چنداین زما راځي نه پورته کړې لکه دا غزادې راځي چې
لادی پینځوس کورونی سره د مرستي بهر نیمیش کې افغان لالمیر خان کړي په دې مرسته کې لهاري کورونی سره د مرسته شو موادو ارزښت 8000 افغانۍ تر رسیدې چې پکښې کې کمبلي د مشمان او لیانو لپاره کورتۍ پټوان او نور توکي شامل و په دې اړه لالمیر خان ازادي راډیو ته ویل
رادیو آزادی پروگرامونه چې موږ اورو ډیر د افغانستان خلک باندې ماتور واقع کیږي او واسه د غریق وقت باندې درازه